افغانستان کې شپږ بجې شوې د مخامنۍ خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هر کلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به ټولو نجونو ښوونځي پرانیستل شي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت سلاحکار او د افغانستان د پخواني حکومت سره د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی نن په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته کړې ده. حقانی ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي او دا د ټولو دیني عالمانو او د افغانانو هم غوښتنه وه. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. ولې طبیعي پیکو سره د مبارزې د چارو وزارت ویلي د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیاندي او دوه کسان لا درک دي. د وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې دغه راز ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې دي او ښایي د اوښتو زیانونو اندازه له دې هم لوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې تېره شپه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي چې په نړۍ کې د جګړو وچکالۍ، د اقلیم د بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمیر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کرنې راپور کې چې نن یې خپور کړی دغه راز ویلي نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 کال کې پر هغو کسانو ور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا نه خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان د نړۍ د 350 ځپل شوو هیوادونو په ډله کې راوستل شوی دی. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اوما او چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
وس هم په مکړې د کابل او سونور خارونو د هوا حالت ته چې د سانتیګراد په اساس پر اطلنټیک چلی رښتو ساتونکو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ ورخت تودوخه لوړه درجه چلی رښتو ټیټه 12، هرات اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 14، کندهار اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 13، مزار شریف اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 19، او جلال آباد اسمان برګ ورخت د تودوخه وړه درجه 14 شوټیټه 40.
ازادي رادیو او ریاو وړاندې په خبرونه کې به د دغو موضوعاتو په باب واوري. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اړولو خبر ورکوي.
افتایی په معلومات چې موږ اخیستي دي اتلس تر شل پورې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ له امله نه شوی تللی.
موږ هغه ځای ته لاړلو چې هلته پخوا به هیڅوک نه شو تللی. بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځو نه مو خوند واخیسته.
هغه نجونې چې منځني ښوونځي او لیسې تر اوسه پر مخ تړلي وایي دي دوی لپاره به اختر هله وي چې بیرته خپل زده کړې پیل کړي.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو خبر ورکوي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن رسنیو ته په واستولې پیغام کې ویلي دي چې په دغو لسو ولایتونو کې د وروستیو معلوماتو له مخې نږدې 40 کسان مړه شوي، دېرش ټپیاندي او دوه تنه لا درک دي. دغه راز وروستیو سیلابونو په ځپل شوو سیمو کې خلکو ته نور مالي زیانونه هم اړولي دي. نور په دې رپورټ کې
غلام محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. دای وای ورسته سیلابونه کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو له امله د دریو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزي حکومت او مرستندویه ملي او نړیوالو مؤسسو له لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو استول سوي ویډیوي پیغام کې ویلي
افدای ارقام معلومات موږ اخیستي دي. اتلس تر شله پورې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مفقود ورک سوي دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوي دي. زراعتي ځمکه تخریب سوي ده. همداسې سل کوره تخریب سوي دي. هغه ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلي دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنیو سره د نقدي او بې ځایه سویو له کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدید ورښتونو بادونو او د سیلابونو له راوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخې امیر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د مودلونو له مخې د ورښتونو او سره د سیلابونو د راوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنجشنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د دغه ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د ورښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 ملي متر پورې اټکل سوي ده.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه مو په خپل فیسبوک پاڼه کې له تاسو پوښتنه کړې وه چې آیا په سیمه کې مو باران اورېدلی یا سیلابونه راوتلي دي. د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو په دې اړه لیکنې کړې دي. له پکتیا ولایت څخه یو اورېدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ویل الحمدلله ډېر ښایسته باران وشو، ټوله فضا ورسره تازه ښکاري، هیچا ته زیان نه دی اړولی، بلکې ډېره فایده یې رسولې ده. عزت خان لیکلی څومره درته وژاړم وطنه ژړېدلې. محمد نبی محمدی لیکلی میدان خار کې سیلابونه نشته خو ګلې زیان رسولې دی. له خوسته هم نجیب الله تورابی لیکلی باران هوا تیزه، باران وشو هوا تیزه و خو سیلابونه نه دی راوتلی. کور موادان چې ازادي راډیو دا پوښتنه مو هم ځواب کړی ده. د طالبانو یو چارواکی ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به په ټولو نجونو ښوونځي په افغانستان کې پرانیستل شي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت سلاکار او د افغانستان د پخواني حکومت سره د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی کړی او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانانو ګډه غوښتنه ده او په نږدې راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. انس حقانی چې په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته خبرې کولې دغه راز وویل په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمان راپورته شول او د اسلامي او افغاني کلتور په رڼا کې د نجونو د زده کړو غوښتنه وکړه.
مصوب باید دا فکرونه کې چې یو مشروع کار د اسلامي نظام له طرفه هغه بندېږي یا د ولس خویندې لوڼه چې د ولس په درد خوري، د ولس د دردونو د دوا دپاره، د درمل دپاره هڅې کوي، د هغوی دپاره تربیه حاصلوي، هغه به له دې برخې محروم کېږي. دا تشویش باید څوک ونه کړي او په نږدې ورځو کې د علماو لخوا به انشاءالله د خپل میکانیزم سره سره څومره زه معلومات لرم یو ښه زیری به تاسو ولرئ تر ټولو دپاره خوښۍ سبب وګرځي او عملا به هغه دغه کار ورسره پیل شي.
د ښاغلي حقانی په خبره مخکې هم د پوهنې وزارت لخوا د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خبره نه وه شوې، خو بلکې تر امر ثانی پورې د ځنډېدو یادونه شوې وه. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، له بلخ ولایت پرته په ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړی شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزادې رسنۍ ځپلې دي. بلینکن دغه راز اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو ګواښل به او پر دوی برید به لا ځان سانسوري ته لاره هواره کړي او هغه به د دې سبب شي چې ډېر مسلکي خبریالان خپل کارونه پرېږدي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته له رسیدو وروسته یې په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. ښاغلي بلینکن د مې په درېیمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېښت سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولی.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزادې رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبریالانې او په لرو پرتو سیمو کې فعالې رسنۍ ځپلې. د هغې سروې له مخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 40 سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولی.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنې سره وایي ډېری خبریالان په انفرادي توګه ګواښل کیږي، برید پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د ښاغلي بلینکن په خبره دا چاره د خبریالانو د ځان سانسورۍ لامل شوی، ترخوا یې ډېرو خبریالانو خپل وطن پرېښی او ځینو له دې مسلک سره خدای پاماني کړې ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیلابیل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي امارت له خوا نیو رسنۍ هم نه ده بند شوی. کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل غبرنۍ تمیل له لاسه ورکړ، خپل له مشکل سره مخ شو. ځینو بیا غو مدیرانو مسولین چې هغه له هیواد ووتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونو الوتکې درولې او خلک یې ستل، نو دې سره رسنۍ به مدیریت او به ادارې شوي تبان غویا متاثر شوي او ځینو کارونه پرې د لیورس نیم اسلامي مطبوعاتو د بند سوي.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادي پاړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبريالانو ټولنې پرون په خپل تازه درجه بندي کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په درجه بندي کې سلور دیش نمرې شاتل ویدلې. په دې راپور کې څرګنده شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 155 ځای نیولې ده. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبريالانو د خوندي توب د نړیواله کمیټه له قوله لیکي په 2021 کال کې 293 خبريالان بنديان چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمیره ډیره لوړه ده. د 2021 کال د اگست 15 وروسته هغه ورځې چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ډیری خبريالان هم نیول شوي او زندان شوي. هغه نیونه چې خبريالان وایي د دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د کوچني اختر ورځې له برېښنا پرته په تیارې کې تېرې کړې او له همدا ستونزه پر ځای ده. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د برېښناستنو د نړولو او تخریبولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. له اختر یوه ورځ مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا دوه ستنې د نامعلومو کسانو لخوا ونړول شوې چې د کابل په ګډون د 11 ولایتونو په اوسېدونکو برېښنا پرې کړه.
د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي کوچنی اختر یې له برېښنا پرته په تیاره کې تیر کړو. دوی وایي په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ستنو د نړولو له امله د برېښنا نه موجودیت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دغه کابل خاریان د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. د پلازمینې دوه اوسیدونکو شفیق او نازګل ازادي راډیو ته وویل
هیڅ روزیت مو اصلا برق نداریم و تلفون های ما هم بیچارج است دیگه
د اختر په دری ورځو کې مو برېښنا نه درلوده ان زموږ ټلیفونونه بیچارج دي د شپې لوري برېښنا هیڅ ناراضي له همدې امله په کورنو کې ان د استعمال وبنه لرو ځکه هر څه په برېښنا چلیږي
نوم خاموش است
د موږ غوښتنه له حکومت دا ده چې د برېښنا ستنو د الوزولو مخه دې ونیسي کله چې د برېښنا یوه ستنه تخریبیږي دا چې هر څوک دا کار کوي ډېر زیات خلک بې برخه کیږي بله ستونزه دا راپیدا کوي چې د یوې ستنې د بېرته جوړولو باندې ډېر زیات مالي لګښت هم راځي
د پلازمینې کابل په ګډون د لسو نورو ولایتونو د برېښنا جریان هغه مهال پرې شو چې لاختر وړاندې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا دوستنې د بمونو په وسیله ونړول شوې هڅه مو وکړه چې د دغستنو د رغولو په کارونو کې د پرمختګ په اړه له برېښنا شرکت معلومات واخلو خو مسؤلین وایي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د دغه شرکت ویاند وړاندې ویلي وو چې د برېښنا دغه نړول شوې ستنې به په دوه اونیو کې جوړې شي په ورته وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د برېښنا د ستنو په ګډون د ټولو عامه شتمنیو د تخریب مخه ونیسي د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر موجیر او شریر کړی کوشش کوي چې د دې ولس د رپا او د رڼا مخه ونیسي کله د برق پایو او کلم په جماعتونو چاودنې کوي نو د دې د سر په دې خلاص وي چې دا کار د هر هدف لپاره کوي هغه هدف ته به هیڅ کله ونه رسیږي د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي ترڅو د داسې پیښو مخه ونیسي
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې لا معلومه هم نه ده چې د پلازمینې په ګډون د لسو نورو ولایتونو برېښنا کله جوړیږي د تیر حکومت پر مهال هم د برېښنا د وارداتي ستنو امنیت جدي موضوع بلل کېده او وخت نا وخت به نامعلوم وسلوالو د شمالي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا ستنې د بمونو په وسیله نړولې خو تیر حکومت تر اخره د دغه ډول پیښو د مخنیوي په برخه کې ناتوانه و
که د کابل ښار اوسیدونکو اختر په تیاره کې تیر کړی د کونړ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنیو له امله نه شوی ورتلی
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سړکونو او ښارونو کې وو چې هغه هم له ویرې ډک و خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلې چې په یاده موده کې یې د لیدلو ارمان درلود ذبیح الله لاربی او هارون درد
د اختر درې مونږ د بنشی کانډو سره د انګام ولسوالۍ مربوط کیږل ته تلیو د ډیورن فرضي کرخه ده ډیر ښکلی او د سیل لپاره زیات او په دغه تیرو 15 کلونو کې دغه سیم نیچوي دا نه امن وي دغه ته څوک نشوتلی په ډیر زیات تعداد کې سیلانیان راتلل له نورو ولایتونو اله قندار نه له هلمند نه او د کونړ خلکو نو بیخي ډیر هلته تللي وو هلته عسکر موجود وو او په هر ځای کې په هره پوسته کې د خلکو امنیت نیولی او له خلکو سره برخورد هم ډیر زیات ښه
په دغه اختر کې مونږ هغه ځای ته لاړو چې هلته به هیڅ څوک نشوتلل ملګرو سره یو ځای بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځو مو خوند واخیسته هیواد کې د خدای پاک تلپاتې امن او سوله راولي چې موږ همدغه شانتي نور خپل خپل ځایونو ته لاړ شو
په کونړ کې امنیتي چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقادي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې عام ولست مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دی او ځي آزادانه خپل سیلونه کوي او نور که څوک پاتې وي غوته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی سي هر جته په شپه په ورځ باندې مزل کولی سي الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي شپه ورځ ګزمې او پیرې منظمې دي
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیاتې سیمې نام نه وي نو ځکه له ګڼو خلکو خپل کورونه او کلي هم پاتې وو اوس چې نسبي امنیت شوی نو د کونړ اوسیدونکو سربیره د نورو ولایتونو خلک هم د دغه شنو او خکولو درو لیدلو ته رامات شوی دی
د اختر په مناسبت په راپورونو کې به وړاندې واوري هغه نجونې چې منځني ښوونځي او لیسې تر اوسه پرمخ تړلي وایي د دوی لپاره به اختر هله وي چې بیرته خپلې زده کړې پیل کړي د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري روسیه وایي د جاپان صدر اعظم فومو کیسیدا او د دې هیواد پر 60 تنه نورو بندیز لګولی چې په دغو کې د کابینې وزیران او د رسنیو غړي هم شامل دي موسکو دا اقدام د هغو بندیزونو په ځواب کې کړی چې جاپان پر اوکراین د روسیې د بې سببه برید په خاطر پر دې هیواد لګولی دی په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل د جاپان پر صدر اعظم او 60 تنه نورو لګیدلي بندیزونه دایمي دي په هغو کسانو کې چې روسیې ته پر تګ بندیز لګیدلی د جاپان د بهرنیو چارو وزیر د جاپان مالی وزیر او دفاع وزیران هم شامل دي بل ورته اروپایي ټولنې هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې د روسیې د تیلو پر صادراتو بندیز لګول کېږي. د دې پلان له مخې اروپایي ټولنه غواړي چې د روان میلادي کال تر اخره پر دې صادراتو بندیز ولګوي. همداراز د روسیې پر بانکي سیستم بندیزونه زیات کړي. په همدې سره زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او د خبرونه په پاتې لاسو د خو کې زما همکار اجمل انصر پاتشي
له خبرونو ور اخوا.
دوستانو زما سلامونه ومنه. اجمل اندیم او د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. یو شمېر افغانان وایي کلونه کلونه خپلو کلو او بانډو ته نه وتللي، خو سږ اختر وتوانېدل چې په لرې پرتو ولایتونو کې په خپلو کلو او بانډو کې له خپلو خپلوانو سره اختر ولمانځي. دوی وایي په تیرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د نامنیو له وجې له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو، چې له امله یې بېلابېلې خوښۍ هم نیمګړې وي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په هرات کې ژوند کوي. نوموړی په وروستیو کلونو کې د هرات غور پر لاره د نامنۍ له وجې نه شوای کولی چې خپل د زوکړې ځای فیروزکو ته لاړ شي، خو سږ کال اختر په خپل کلي کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمانځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دی چې له څو کلونو وروسته یې وکولی شول د ځمکې له لارې خپل کلي ته لاړ شي.
دینه مخکې د لار امنیت ډېر ښه نه و او زه نسم ته کولی چې هلته لاړ شم. ورته خووس و اتمیاشتی کیږي چې دختر فضل چې امنیت ښه شوی ده، او زه څو واره کیږي چې زه تللی یم هلته غور او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلې ده، او اختر ورځې کې یم زه تللی یم هلته.
له ټولو هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی، بیا هم د طالبانو په اتمیاشتنۍ واکمنۍ کې لوی لارې امن شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولی شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی و، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډېره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نشوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم، ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږ کال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سږ کال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یوه ورځ مخکې اختر ونمانځه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له اندي ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. په افغانستان کې هغه نجونې چې منځنی ښوونځي او لیسې تر اوسه پر مخ تړلې وای، د دوی لپاره به اختر هله وي چې بیرته یې پر مخ ښوونځي پرانستل شي. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي، له بلخ پرته په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
شپارس کلنه مروا د کندهار ولایت اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه یې د اختر د پخوا په شان پر ډېر خوښۍ ونه سول مانځلی.
اختر یې داسې خوشحالي ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم یې زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت یې د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هماغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بېرته مونږ وکولی شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالب ورونو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي رادیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
لومنه تر دوه لسم ټولګي پورې د جنو د مکاتب موضوع تر دغه اختر لا په جریان کې و. څه سره مشورې روانې وي چې نو اوسنی د اختر رخصتیانه دي غالبا دغه څلور پنځه ورځې په کوم مجلس نه یو باندې سوي. نو د دقیق وخت په اړه کې څه نه سوې خبر صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته لنګدې نه همیاستو راهیسې د بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول سوي او طالبانو خوانځیو ته د تاک اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د خوانیز کال پیل سره یعنی د حمل میاستې په درې منېټه به د هلکانو او انجونو ټولو پر مخ د خوانځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغه ورځ یې خپله دا پرېکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د انجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډول سوي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او آن اعتراضونه راپارولي دي، آن تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای ستنګ.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم ندر تخیم از د خوست وسیدون که یاو پرمباخ کیم که نور خو والا وضعیت خدا دا د مرستې نړۍ لګیا ده او غریبان کې پاتې کیږي او بعد خلکو ته یې ورکوي او دغه د شمال په واسطه د پرمباخ پورې تعلق ده. دغه والا داسې ناوړه چلند یې شروع کړی دی. ککه یې قمندان ده. بیګا د شپې بس ډیر کسان د هلکان تللي وو پارک ته تلل. بیا په کنداغو کنداغو په ویلو ویلو په بیزتو یې بیزتو یې ډېرې بیزته کړي وو. انا دا د لوړپوړو چارواکو ته ورسېږي چې داسې قمندانان باید په پوستو کې ونه وسول سي چې عوامو سره زیاتی کېږي، ظلم کېږي. ان دا غږ یې پرې کړی و چې یار موږ چې دا ویل کوو چې دغه خلک ویو دا موږ ته ډېر خوند راکوي. نو دا خوندونه خو که اخیستل اته خو بیا هر شی سره خراب دي. بیا به دا حکومت مشکل داسې جوړ سي. دې سره خو د عوامو زړونه تورېږي، عوامو زړونه ترجیږي. نو دا ځل ورپړو چارواکو ته دغه شکایت لرم چې داسې قمندانان لکه او دا یوه نه ده، داسې درې څلور حدیثې تېرې سولې ټغرې ویلي وو. نن دا بیګا وړکې ویلي دي، داسې نورځي ویلي وو. ډېر خلک داسې بې عزته کړي دي. نو اوس خو په کار داسې دغه لوړپوړي چارواکي پې خبر سي یا یې لرې کړي یا سزا ورته ورکړي.
ګوره دغه مرستې چې افغانستان ته راځي د څو ټنه څو د مرستې وسولې دغه د دولت ټول سمنصبین چې د اولي ورځې تحولات راغلي دي ټولو پر کورو ناست. یوه د دولت سمنصب یا د دولت عسکرو کورنۍ ته چا شی نه دي ورکړي. او د وی خو خو دا بیکاری ده د بلې خو هیڅ نه کار سره نه کاروبار سره ولکه چې موږ سوکو.
دا محمد د کندهار ولایت سم زنګ والدې پرور از موږ سره څه کوم مخ وکي. زموږ حالات به ښه خراب دي ولکه د خپل د کور د بچانو خرد برابر وای سو. نو زموږ دغه هله د ارزومو ده چې زموږ سره مرسته وکړي.
خبرې کوم لوګر نه ملایم چې کومه خبره کوي چې مونږه امن راوستلې ده، یا مطلب جنگ هم ختم کړي. جنگ خپل دوی شروع کړي ده او دغه جنگ دی دوی وو دوی شروع کړي وو. دغه چې دوی وس ختم کړي ده لکه نظام په باغ کې ختم شوی ده خپل جنگ دی دوی. دا بل خبره کوي چې فساد او غلا نه وکي. له تیر نظام نه په ملایانو کې هم فساد زیاته هم غلا زیاته ده، ځکه لوی چارواکي با قدرته خلک ټول په رشوت او په پیسو باندې روان خلک دی پوه سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زما لخوا هم دومره. په نورو خپرونو کې به زما همکاران درسره وي.